السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزی يم تاسو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم وړاندې اورئ چې د بشري حقونو د نړیوال سازمان د ښځو د حقونو د برخې مرستیالې هیډر بار ویلي افغان حکومت ته پکار ده چې د سولې په پروسه کې د ښځو لپاره 50% ونډه قایل شي. په دې سربیره اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د یو انتخاباتي ټکټ مشر نن په یو کمپاین کې ښځو ته د ډیرو دندو ژمنې کړې دي. د کشمیر په اړه باندې هم تاسو ته یو مرکه خبرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واصل وسال وایي.
سلامونه. په پیل کې د سو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا کوي چې په کابل کې د خورشید ټلویزیون پر کارکونکو پرونی حمله طالبانو کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز نن اسلام آباد ته ځي او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. او د هند حکومت د ولسمشر مانی لخوا د یو فرمان په صادرولو سره د دغه هیواد تر کنټرول لاندې د کشمیر خاص وضعیت لغوه او دغه سیمې ته نور نظامي ځواکونه ولېږل. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادا کوي چې په کابل کې د خورشید ټلویزیون پر کارکونکو پرونی حمله طالبانو کړی دی. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د موندنو له مخې دا برید د طالبانو کار دی. ښاغلی رحیمی وایي طالبان تر ډیره د هغو حملو مسؤلیت پر ځان نه مني چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. خو د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا حمله طالبانو نه ده کړې. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی دغه غندلې ویلې دي چې رسنۍ او ملکیان په نخښه کول جنگي جرم ده. په کابل کې پرون مازیګر د خورشید ټلویزیون د عملی پر موټر دی او مقناطیسي ماین په چودنه کې 2 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز نن اسلام آباد ته ځي او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. یو پاکستاني چارواکي آزاد اروپا راډیو ته ویلي چې له ویلز سره به یو امریکایي پلاوی هم مل وي. پاکستان ته د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز د دغه سفر زیات جزئیات نه دي روښانه شوي. ویلز داسې وخت اسلام آباد ته ځي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیل زاد په مشه امریکایي مرکچانو د طالبانو لاستازو سره اتم دور خبري رواني کړي. خلیل زاد د خبرو په لومړی ورځ ویلي چې یوې خې هوکړې ته چمتو یو او طالبان هم ښکاره کوي چې غواړي هوکړه نهایي کړي. د کندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي د پولیسو په لیکو کې 2 نفوذي کسان نیولې دي. د کندهار د امنیې قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه 2 تنو په میوند ولسوالۍ کې د پولیسو لیکو ته ځانونه ثبت کړي او غوښتلې چې په دغه ولسوالۍ کې داخلي حملې وکړي چې د پولیسو لخوا ونیول شول. ښاغلی بارکزي وایي له یادو کسانو څخه څېړنې پیل شوې دي. د کندهار ولایت امنیتي مسؤلین په داسې حال کې په دغه ولایت کې د 2 نفوذي کسانو د نیولو خبر ورکوي چې تېره ورځ په ولیکوټ ولسوالۍ کې د پولیسو په لیکو کې 100 تنو نفوذي کسانو 11 پولیس ووژل. وسلوالو مخالفینو په دې اړه څه نه دی ویلي. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د هوان دیوی مرمۍ د لګیدو له امله 4 تنه ووژل شول. د زابل د والی دفتر په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دغه هوان چې د طالبانو لخوا توغول شوی و په یو کور لګېدلی چې په نتیجه کې یو مېرمن او 3 ماشومان وژل شوي دي. د زابل سیمه ییزو چارواکو وسلوالو طالبان په قصدي ډول د ملکي خلکو په وژنې تورن کړی دي. وسلوالو طالبانو بیا په دې اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي. تاسو خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د هند حکومت د ولسمشر مانی لخوا د یو فرمان په صادرولو سره د دغه هیواد تر کنټرول لاندې د کشمیر خاص وضعیت لغوه او دغه سیمې ته نور نظامي ځواکونه ولېږل. هند زرګونو سیلانیانو ته هم امر کړی چې له کشمیره ووځي. په دغه سیمه کې ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاوې هم ځنډول شوې دي. د هند اساسي قانون د 320 ماده چې اوس لغوه شوه د هند جمو کشمیر ایالت ته د اساسي قانون او خودمختاري حق ورکړی او له دغې سیمې څخه وتلو هندیانو ته ای دلته د دایمي اقامې د زمکو د اخیستلو دندې زده کړو او سکالرشپونو څخه منه کړی وو. د پاکستان حکومت د امریکا له جمهور رئیس ډونلډ ترامپ څخه غوښتي چې دغه کړکیچ د هواري لپاره د هند او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي. د پاکستان پولیسو پرون ویل چې هندي ځواکونو د دوو کشمیرونو ترمنځ د کنټرول کرښې له هغې غاړې ګولۍ ویشتي چې له کبله یې د پاکستاني کشمیر د سرحدي کلیو په خلکو ویره او طرحه خپره شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي په فارس خلیج کې د رامنځته شوي کړکیچ د ډیپلوماټیک هواري د لارې موندلو لپاره پر ایران د بندیزونو لګول د امریکا ناکامي ښیي. جواد ظریف نن په تهران کې وی خبري ناستې ته وویل له هغه وروسته چې نوموړي تېره اونۍ د امریکا د ولسمشر ډونلډ ترامپ سره د لیدنې دعوت رد کړ، پر ده د واشنګټن لخوا اقتصادي بندیزونه ولګول شول. پر ښاغلي ظریف دا بندیزونه هغو بندیزونو ته ورته دي چې نږدې یو میاشت وړاندې د ایران پر رهبر آیت الله علي خامنهای باندې د امریکا لخوا لګول شوی وو. او د مسکو یوې محکمې پریکړه وکړه درې هغه کسان چې د جولای د 28مې په لاریونو کې ګډون کړی و د محکمې تر جلسې پورې دې په بند کې وساتل شي. دغه کسان په غیر مجوز تظاهراتو کې د ګډون او پر پولیسو په حملې تورن دي چې که جرمونه ثابت شي نو په اته کلن بند به محکوم شي. د جولای 28مې لاریونونه چې په مسکو کې وشول لسګونه ګډونوالې د پولیسو لخوا ونیول شول او د محکمې لخوا په جریمې او بند محکوم شول. دغه لاریونونه د روسیې د انتخاباتو کمیسیون د هغې پریکړې پر وړاندې وشوه چې د مسکو ښاري شورا په انتخاباتو کې د خپلواکو نوماندانو له نوملیکنې ډډه وکړه. د مسکو ښاري شورا انتخابات د روان کال د سپتمبر په 8مه نیټه ترسره کیږي. د خبرونو پای.
خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د بشري حقونو د نړیوال سازمان د ښځو د حقونو د برخې مرستیالې پیټر بار نن له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي او ویلي دي چې افغان حکومت باید د سولې په پروسه کې ښځو ته پوره ونډه ورکړي.
Afghan government delegation to the peace process.
دا یو مهم اصل دی چې د افغان سولې په خبرو کې د ښځو 50% ونډه معلومه شي.
افغان ولسمشر او د ولسمشرې ټاکنو کاندید اشرف غنی نن د ښځو یوې لویې غونډې ته خبرې کولې او د ټولو پروسو کې د ښځو په ونډې باندې ټینګار وکړ.
تعهد ما تعهد زنانه او مردانه است و به زنای افغانستان حق مشارکت د ولسوالیه داده. زنها در تمام شوراهای ملی به شمول شورای امنیت ملی عضویت خواهد داشت.
او د هند تر ولکې لاندې کشمیر نیمه خود مختاره حالت نه رایستل شوی دی. د کشمیر د مسلمان میشتو سیمو اوسیدونکو د هند حکومت د دغې پریکړې پر ضد راپاڅېدلي دي. دا چې ولې په دغسې یو حساس وخت کې چې د افغانستان د سولې مسله هم په مخ ځي د کشمیر د لانجه رامنځته کیږي، یو خبریال ابوبکر صدیق سره مو خبرې کړي.
پاکستان دا کوشش کړی دی چې د هند سره د کشمیر په سر لانجه او د افغانستان لانجه هغه سره یو ځای کړي.
د محمد مخام په خیر راځو. لمړی مطلب ته، د بشري حقوقو نړیوال سازمان وایي افغان حکومت د سولې په پروسه کې ښځو ته لازمه ونډه نه ده ورکړې. دغه سازمان د ښځو د حقوقو د برخې مرستیالې هیډر بار د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل افغان حکومت ته پکار ده چې په دې پروسه کې د ښځو لپاره 50% ونډه قائل شي. له دې سره یو شمېر افغان ښځې هم ورته اندېښنه لري او وایي د دوی غږ ځکه غلی شوی چې د خپلې ډاګیزې ونډې په اړه ناهیلي شوي. له دې سره د ښځو چارو وزارت بیا وایي د سولې په پروسه کې ښځو ته ونډه ورکړل شوې، خو په یاده پروسه کې د لا زیات رول لپاره حکومت ته طرحې وړاندې کړي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
د سولې پر روانو خبرو کې د افغان ښځو د کمرنګ حضور په اړه اندېښنې. د بشري حقونو د نړیوال سازمان د ښځو د حقونو د برخې مرستیاله هیچر بار وایي چې افغان حکومت لکه څنګه چې لازمه وه د سولې په پروسه کې افغان ښځو ته ونډه نه ده ورکړې. نوموړي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې په پروسه کې د افغان ښځو د 50% حضور ټینګار وکړ.
افغان ګورنمنت ډیلیګیشن ټو دی پیس پروسس
دا یو مهم اصل دی چې د افغان سولې په خبرو کې د خزو 50% ونډه معلومه شي. د دې لپاره چې د افغانستان 50 سلنه نفوس خزی دي او خزی کولای شي چې د سولې په برخه کې ښکارنده رول ولوبوي.
میرمن بار وایي که څه هم د افغان حکومت مشران د خزو د ونډې په اړه خپل منځي اختلافات لري او ویشلي دي، خو دا په دې معنی نه ده چې د خزو د حقونو او په حکومت کې د دوی د تصمیمګیرۍ په اړه کار ونشي کړای. د ولسي جرګې یو شمېر ښځینه غړي بیا د سولې تر څنګ د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هم د نوماندانو لخوا د دوی په نمایشي رول انتقاد کوي. د ولسي جرګې غړي رحیمه جامع:
نن ورځ د افغان ښځو خبرې هغه ډول چې باید واوریدل شي نه اوریدل کېږي. د سولې پروسه او انتخابات یو ځای پیل شوي. زموږ سیاستوال په خپلو انتخاباتي چارو بوخت دي. له ښځو د ټولنې د سم نیمایي جوړښت په نوم د انتخاباتي ټکټونو او کمپاینونو لپاره کار اخیستل کېږي، خو هغه فرصت ورته نه ورکوي چې له خپلو حقونو دفاع وکړي.
د افغان اصول په تړاو په ځانګړي ډول په قطر کې طالبانو سره د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو تر پیلېدو او په یاده برخه کې تر یو څه پرمختګ وروسته افغان میرمنو په بیلابیلو غونډو کې په افغان اصولو کې د خپل حضور په اړه غږ پورته کړ، خو دغه غږونه ورو ورو غلي شول. دا چې د دغه چوپتیا وجه څه ده، د ولسي جرګې بل غړي فرزانه کوچي پاړه وایي:
وطن د حکومت ملموس او قابل هیڅ موضوع ده چې موږ دا کوای شو چې دغه غرایزنی کمی شوی دي، نو ممکن هغه انګازو دلیل وسیږي چې خبرې شوی چې ګویا حکومت وخت آماده دی دیتا، نو خلک ناهیلی شوي له دې نه چې دا زموږ اډوکسي تاثیر نه لري.
دا مهال په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د افغان سولې په تړاو اتم پړاو خبرې روانې دي. ویل کېږي چې په دې پړاو خبرو کې به امریکا او طالبان د افغان سولې وي هوکړې ته اثر ورسیږي. تر دې هوکړې وروسته به افغان مرکچي پلاوی هم له طالب استازو سره مخامخ خبرې پیل کړي. حکومت خپل مرکچي پلاوی ټاکلی، که څه هم د پلاوی په ترکیب کې د شاملو کسانو نمونه او پکې د ښځو ونډه په رسمي ډول نه ده اعلان شوې، خو یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه پلاوی کې د حبیبه سرابي او شاګل رضایي نمونه هم شامل دي. خو د ښځو چارو وزارت وینده رویا ددرس وایي د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه د پام وړ ده او د لا زیاتېدو لپاره یې دوی حکومت ته طرحه هم وړاندې کړې ده.
مونږ ولیدل چې د سولې په پروسه کې د ښځو رول رنگین وو، خو د دې لپاره چې مونږ وکړای شو د ښځو ستونزې راکمې کړو، مونږ د سولې په پروسه کې د ښځو د حضور په اړه حکومت ته یوه طرحه وړاندې کړې ده.
دا یادونه ده چې په مسکو او قطر کې طالبانو سره په بین الافغاني خبرو کې هم افغان ښځو برخه اخیستې، خو په هغه شمېر نه کوم چې نارینه وو ګډون کړی وو.
جنگ دولک
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته وګیاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 پګنی منځنۍ صفه او فم 3.15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د سولې او پخلاینې په تړاو د امریکا متحده ایالاتونو خاص استاد زلمی خلیلزاد نن د طالبانو له استازو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې په اتم پړاو خبرو کې بوخت دی. نن درېمه ورځ ده. دوی په دې تمرکز کوي چې څنګه وکولی شي د امریکا پلاوی په دې تمرکز کوي چې څنګه وکولی شي د افغانستان د 3 کلنې جګړې لپاره سوله ییزه حل لار وټاکي. د امریکا تمرکز دا دی چې نه یوازې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي، بلکې په افغانستان کې دایمي سوله هم څنګه شي. د افغانستان د خلاصون لارې عالی شورا بیا وایي د ټاکنو پر ځای باید سولې ته لومړیتوب ورکړل شي. د دغې شورا مشر او پخوانی طالب چارواکي سید اکبر اغا د دوشنبه پر ورځ یوې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې افغانان په روانو حالاتو کې له سولې پرته کوم بدیل نه لري. یو شمېر نورو ګوندونو هم بیا انتخابات د جګړې د دوام لار یاد کړي. خو د افغانستان د انتخابات خپلو کمیسیون وایي انتخابات به له پلان سره سم ترسره شي. ناجی ساپی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د
په داسې حال کې چې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د انتخاباتي کمپاینونو له پایله اته ورځې تیریږي، د افغانستان د خلاصون لارې عالي شورا وایي د انتخاباتو پر ځای باید سولې ته لومړیتوب ورکړل شي. د دې شورا مشر او پخواني طالب چارواکي سید اکبر هغه د دوشنبې په ورځ یوې ګډې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې افغانان په روانو حالاتو کې له سولې پرته بل بدیل نه لري. نوموړي وویل انتخابات باید له سولې وروسته په بشپړه آرامه فضا کې ترسره شي چې د خلکو د ګډون او باور وړ وي.
انتخابات کول هغه خلق نور هم د دربدری سره مخ کوي، او انتخابات باید صلح ته قربانی کو، او صلح باید انتخابات ته قربانی نه کو. حالات مروینو په داسې حالاتو کې چې هغه د سولې خبره ډیره نږدې کیږي، نو بیا انتخابات کول دا به نو بیا څه معنی لري؟
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تل په خپل وخت انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی. اخوا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ اتم پړاو خبرې روانې دي. خلیلزاد د خبرو په لومړنۍ ورځ ویلي و چې یوې ښې هوکړې ته چمتو یو، او طالبان هم داسې ښکاره کوي چې هوکړه وروستۍ کړي. د افغانستان د ملي تحریک ګوند مشر عبدالحکیم نورزی بیا په دغه غونډه کې انتخابات د جګړې د دوام په معنا یاد کړل. دغه شان د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د اجرایه شورا غړي استاد محمد زمان مزمل جوړ شوې ناستې ته وویل کچیرې په اوسنیو شرایطو کې انتخابات ترسره کیږي، برخلیک به د تیرو ټاکنو په څیر وي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې انتخابات به له پلان سره سم ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاندوی د دفتر سرپرست زبی سادات وایي
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې مسولیت لري ترڅو ټاکنې ترسره کړي. لیلا الهام په اوس کې د په برخه کې کوم اساسي ستونزه او مشکل شتون نه لري. حکومت تعهد ترسره کړی او په دې اړه باندې کومې اندېښنې چې وي هغه اندېښنې اوس رفع شوې دي.
ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د روان کال د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. د دغو انتخاباتو لپاره د ولسمشر غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون حتی لس کسان نوماندي.
آزادی خبری مجله اوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ولسمشر د ټاکنو کاندید د بریالیتوب ویلي دي د بریالیتوب په صورت کې په خپل حکومت کې د ښځو مشارکت زیاتوي. ښاغلی غنی د انتخاباتي کمپاین په دریمه ورځ وویل د بودیجې د شفاف لګښت لپاره باید ملي بودیجه د ښځو پر فعالیتونو راوڅرخیږي. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
د حکومت په لوړو پوستونو کې د ښځو مشارکت، د ښځو د فعالیتونو لپاره د بودیجې جوړول، د ښځو د ملکیت حق، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړل، د ښځو کارموندنه او د دوی لپاره د کاري چاپیریال خوندیتوب هغه موارد دي چې د دولت جوړونې د انتخاباتي ټیم مشر د خپلو انتخاباتي مبارزو په دریمه ورځ مطرح او ټینګار پرې کوي. محمد اشرف غنی چې د خزو په یوې لوی ډله کې خپل راتلونکو پروګرامونو توضیح کول ویل د خزو چارو وزارت باید په یو کلیدی وزارت بدل شي. د دې ترڅنګ د خزو د شوراګانو جوړول چې د خزو رول پکې پیاوړی وي. د خزو په دغه غونډه کې د ښاغلی غنی بل ژمنه و
تعود ما تعود زنانه و مردان است تیمای دیگم
زمونږ منه د نارینه او خزینه و لپاره ده. نور تیمونه هم کولای شي چې کا پکړي یو لبل سره وصل کړي، او وای چې مونږ هم پر دې باور لرو. مونږ په ولسوالیو کې خزو ته د ملکیت حق ورکو. خزی باید د ملي امنیت پر شورا سربیره په ټولو ملي شوراګانو کې ګډون ولري.
کارمندان او په سیاسي فعالیتونو کې د ښځو مشارکت د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې هم د ښاغلي غنی یو ژمنه و. ښاغلي غنی وایي د ښځو اړوند ډېرې ژمنې عملي شوي. اوس په افغانستان کې یوازې 300 ښځې قاضیانې دي. ګڼې ښځې له خپلو حقونو برخمنې شوي او په دولتي پوستونو کې فعالیت کوي. په ورته وخت کې د عدالت لپاره د ښځو د یووالي د بنسټ رئیس لیا غزنفر جواد د ښاغلي غنی ژمنې عملي نه ګڼي.
کومه وعده چې ښاغلی غنی ښځو ته ورکړې وې په 15 کلونو کې یې عملي نه کړې. له کاندیدانو غواړم چې که په رښتیا سره خلکو او په تېره ښځو ته کار کوي، خپلو ژمنو ته دې صادق وي او کار دې وکړي، او نور د په انتخاباتي مبارزو کې د ښځو له نوم نه د وسیلې په توګه کار نه اخلي.
د ولسمشریزو انتخاباتو له انتخاباتي مبارزو نه 9 ورځې تیریږي. او پاره دا انتقادونه هم شته چې دغه بهیر د تیرو کلونو په پرتله کم رنګ دی او خلک تر ډیره حده د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو د پروګرامونو په اړه نه پوهیږي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو.
آزادی رادیو ته غوږیست. ور بشو پکتیا ته. له پکتیا زموږ خبریال احسان آریان یو ریپورټ را لیږلی. هلته یو شمېر نجونو ویلي لا هم په دغه ولایت کې د نجونو په وړاندې ځینې ناوړه دودونه شته چې د دوی ژوند یې تریخ کړی او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب کیږي. دوی وایي لوړ ولور په کم عمر کې د نجونو ودول او زده کړو ته د نه لاسرسي په برخه کې کلتوري محدودیتونه هغه څه دي چې لا هم د دغه ولایت نجونې ورسره مخامخې دي. د پکتیا ولایت مقام مرستیال او د ښځو چارو رئیس بیا یادې ستونزې مني او په حال کې د نوې پلانونو د عملی کېدو ژمنې کوي. په دې اړه پام وکړئ د احسان آریان راپور ته.
د پکتیا په مرکز گردش کې د خو دودونو د ساتلو او د بدو دودونو په وړاندې د مبارزه په مخه غونډه نیول شوې وه چې د ولایتي چارواکو تر څنګ پکې د ولسوالیو قومي مشرانو او ګڼو میرمنو هم برخه اخیستې وه. د غونډې یو شمېر برخهوالو میرمنو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له هم په پکتیا کې یو شمېر ناوړه دودونو د دوی ژوند تریخ کړی او په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دغه میرمنې وایي که څه هم په بدو کې د نجونو ورکړه تر ډیره کمه شوې خو لوړ ولور د زده کړو په وړاندې کلتور محدودیتونه له خوښې پرته وادونه او په کم عمر کې د نجونو ودول ګڼ هغه موارد دي چې لا هم پکتیانه نجونې او میرمنې ورسره لاس او ګریوان دي. دوی په علماوو، قومي مشرانو او دولتي چارواکو غږ وکړ چې له بېلابېلو لارو دی د دوی ستونزې ورحل کړي.
زده کړو ته نه لاسرسی، روغتیایي خدمات لري دي او ډېر کم دي، او همچنان جګ ولور هغه ستونزې دي چې پکتیا کې خلکو نه ځورېږي او خصوصا ښځینه
ولورونه ډېر لوړ دي. علما کرام دي، قومي مشران او دولتي چارواکي دا مسؤلیت لري چې دا خبره ټولو ته ورسوي تر څو ولور کچه راټیټه.
د پکتیا د ولایت مقام د ټولنیزو او کلتوري چارو مرستیاله زهره مطهر احمد زی او د ښځو چارو رئیس نسرین اوریاخیل له ازادي رادیو سره په خبرو کې د یادو ستونزو د هواري ډاډ ورکړ او زیاته کړه چې له ورځې بلې ته د نوړو دودونو په وړاندې مبارزه یې بریالۍ کیږي.
زموږ اولین اقدام همدا و چې موږ دا جګ ولول راټیټ کړو او موږ په دې متيقن یو چې انشاءالله دا به کامیاب وي.
نوړو دودونه ورځ تر بلې په کمیدا خو ولې بیا هم بدبختانه دي. جګ ولور نوړو دود موږ ته لا را پاتې ده. انشاءالله کار مو په شروع کړی دا مبارزه روانه ده، نو دا به ختم سی او پای ته به ورسیږي.
د غونډې یو تن ګډونوال او د پکتیا پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد پوهنیار شریف الله امین ازادي رادیو ته ویل چې یو شمېر دغه ناوړه رواجونه نه یوازې دا چې د هیواد په قوانینو کې ورته اجازه نشته، بلکې د اسلام په مبارک دین کې هم حرام ګرځول شوی دی.
ولور یا همدارنګه په بدو کې ورکړه، بدی تر سره کول، په کم سن کې د نجونو ورکړه، له رضایت پرته خزینه او نارینه او ته نکاح قط تر سره کول، او ښځو ته په میراث کې د مال نه ورکول، دا هغه دودونه دي چې نه شریعت د تایید وړ دی او له بلې خوانه قانون هم دا غندي.
د غونډې په وروستۍ برخه کې یو ګډ پریکړه لیک صدر شو چې یاد پریکړه لیک به د قومي مشرانو په مرسته په کلیو او ولسوالیو کې د دوی له امضا وروسته د تطبیق وړ وي، او د پریکړه لیک د مدول سرغړونکو سره به د کلي په نرخ چلند کیږي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غواګیست. په کونړ کې حکومتي مسولین وایي تیر شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په دانګام ولسوالۍ کې عملیات کړي. د دوی په خبره له لسو زیات د لشکر طیبه پاکستانی وسلوالې ډلې غړیو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. روح الله انوري په دې اړه له کونړه راپور رالېږلی.
د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تیر شپه په ډب بانډه کې توپچی عملیات ترسره کړي او په کې د لشکر طیبه پاکستانی وسلوالې ډلې له لسو زیات اورپکو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
ملي امنیت ځانګړو ځواکونو له خوا تیر شپه د دانګام ولسوالۍ په ډب بانډه کې توپچی عملیات ترسره شوي چې په دغه عملیاتو کې د لشکر طیبه پاکستانی وسلوالې ډلې 15 تنه وسلوال وژل شوي شوی او شپږ ټپیان دي. امنیتی ځواکونو ته یو شمیر وسلې هم په لاس ورغلي.
مصمم وای په یادو توپچی عملیاتو کې ولسی وګړو ته کوم زیان نه دی وخته.
په عملیاتو کې ملکی وګړو او امنیتی ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی.
خلک وای ډب بانډا د ډیورن کرخې ته څیرمه پرته سیمه ده چې د پاکستانی ځواکونو د توپچی بریدونو په وجه څو کاله وړاندې د سیمې له اصلي اوسیدونکو خالی شوې ده او له کومې ورځې چې ترې ځایي اوسیدونکي راوتلي ځای د پاکستانی فوج پورې تړلو وسلوالو ډلو نیولی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د هند حکومت تر خپل ولکې لاندې کشمیر نیمه خود مختاره قانوني حالت ور ختم کړی دی او له دې وروسته د دغې سیمې خلکو ته ځینې خاص حقونه نه قایلېږي. په دې سره به د هند نور وګړي هم وکولی شي په مسلمان میشتو کشمیر سیمو کې د ژوند کولو حق ترلاسه کړي. په دې اړه باندې د کشمیر خلکو غبرګون ښودلی دی او د کشمیر چارواکو او د هند په پارلمان کې کشمیری استازیو خپل غږ پورته کړی دی. همدارنګه د پاکستان حکومت هم په دې اړه باندې څرګندونې کړي دا چې دا مسله څومره د افغانستان له مسلې سره تړلې ده، ځکه چې پاکستان تل د افغانستان سان مسله په کشمیر پورې تړلې ده او دا چې ولې په دغه سی وخت کې د لنجر رامنځته کیږي. په دې ټولو مسلو مو د ازادي رادیو د ګندهارا د ویب پاڼې له مسؤل ابوبکر صدیق سره مرکه کړي. لومړی مې د همدغه د کشمیر د لنجې په اړه ترې پوښتنه کړي.
په کشمیر کې د بلتون غشتنې تحریک یا د غرزنګ د کشمیر په وادي په دغه غریزه سیمه کې دی چې هلته د مسلمانانو اکثریت دی او په کشمیر کې ډیر شمیر مسلمانان داسې فکر کوي چې هغه چې دوی په د هندوستان په قانون کې ځینې حقوق ترلاسه کړي وو، یعنی په هغه کې دا و چې خارجي خلک به نشي تللی په کشمیر کې، به ځمکې نشي اخیستی، د هغه ځای تذکری به نشي جوړولی او دا سه په کشمیر کې د مسلمانانو اکثریت به د قانون لنګانه ژغورل کیږي دوامدار. هغه دوی فکر کوي چې دوی لا سورکا اوس هر څوک د هندستان چې د هند تر یو میلیارد زیات نفوس لري کولای شي چې په کشمیر کې ځمکه واخلي او الته ژوند وکړي.
هند صدر اعظم نریندرا مودي ولی په دغه یو وخت کې دغه کار وکړو، داسې حال کې چې هلته د امریکا ولسمشر ترامپ او د پاکستان صدر اعظم عمران خان د کشمیر په مسلې باندې غږیدلیم دي.
دا دوه جلا موضوعاتي تیر میاشت چې کله ولسمشر ترامپ او عمران خان د کشمیر په سر خبرې وکړې او په لومړي ځل د امریکایي ولسمشر دا وویل چې هغه به کشمیر کې منځګړی توب وکوي، نو هند دا خبره رد کړه، ځکه چې هند همیشه دا دریز لري چې د کشمیر مسله د پاکستان او د هندوستان ترمنځ ده او په دې کې دوی درمګړي هیوات یا منځګړی توپ ته هیڅ ضرورت نه لري. نو بل خبره شو چې په هند کې دغه خبره څنګه لاسره د صدر اعظم نریندر مودي ګوند د ډیر وخت څخه د یو دریز لري چې دوی په کشمیر کې دغه یو د درسوا او یوم ماده چې کشمیر ته داخلي خود مختاري ورکړي و دغه د لمنځه یوسي. دا په هندستان کې چې کوم هندوتو ورته یا هندو نشنلزم ورته وایي چې هغه ادعا کوي چې هندوستان یو سیکولر هیواد نه بلکې د هندوانو یو هیواد دی، هغه همیشه په دې ټینګار کوي چې دغه بدلون راشي، ځکه چې دوی غواړي چې ټول هندوستان یو رقم قانون او مومني او په هندوستان وګړي هر ځای وکول شي چې ژوند وکړي او سیاست وکړي.
زه غواړم یو څه بل مبختم پاکستانیان د پاکستان حکومت او ځینو ډیپلوماټانو چې دوی په امریکا کې وخت یې کړی دوی په ځینو بحثونو کې ویلي دي چې د افغانستان مسله به تر هغو نه اواریږي چې د کشمیر مسله نه وي اواره شوي. د دې وروستیو اقداماتو او د کشمیر د موضوع پر راپورته کېدو سره څومره ربط پیدا کوي دا د افغانستان له مسلې سره؟
بل دا ربط خو بل څوک نه پیدا کوي، دا ربط یوازې پاکستان غواړي چې پیدا شي، او پاکستان د دې لپاره ډېر کوششونه کړي دي. کله چې په افغانستان کې لومړی جګړه پیل شوه د شوروي د اشغال په خلاف، نو پاکستان د هغه څخه استفاده یا سو استفاده وکړه، او په کشمیر کې هم دغه سه اورپکې ډلې جوړې کړې، لکه په افغانستان کې چې اورپکې ډلې دوی جوړې کړې وي. نو دوی او هندوستان هم د دې لوجه همیشه په افغانستان کې د هغو حکومتونو سره، لکه په خوا د ډاکټر صاحب نجیب الله د حکومت سره، اوس د اوسنی سیستم سره ملګرتیا کوي چې دوی د پاکستان څخه خطر محسوسوي. او پاکستان دا کوشش کړی دی چې د هند سره د کشمیر په سر لانجه او د افغانستان لانجه هغه سره یو ځای کې. هغه یو علت دا دی چې پاکستان کې داسې یو فکر شته د پاکستان په سیاسي کړیو کې، او د پاکستان خصوصا په فوجي کړیو کې، چې پاکستان نو داسې هیواد دی چې دی ونرې پټې ده، او د هند او د افغانستان ترمنز وجود لري. نو د دې دواړه پولې یا سرحدونه چې یو د ډیورنډ کرخا ده او یو د هندوستان سره ده، د دوی غده دا ناقرار دي. نو دوی غواړي چې په دوه پاکستان په د دواړو جګړو کې، یعنی هم د افغانستان په شخړه کې، هم د هند سره د کشمیر په سر لانجه کې برلاسه پاتې شي، نو دوی ټول مشکلات به ګواکې حل شي.
مننه کوم چې تاسو د دې ورو دغه پروګرام مو واورید. بل پروګرام به زرغونه منګل.